السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 تم کال د جنوري لسمه ده مليها مرزا د مو د مشال ریډیو د سلورو بچو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه په اړه د ریپورتونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه ورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی دي. د خبر پر نوخه په لکه مروت کې په یو کور کې دننه یو لس کسان مړی موندل شوی دي. په کابل کې دغه چاودنې مسولیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې چې درې کسان پکې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د کوټ پولیس ځای مشر فرحان احمد نن مشال اډیو ته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې ناپیژندل وسلوالو لالاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیس پر امنیتي پوسټر ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیس او یو عام وګړی ووژل شو. تر اوسه د دې بریدې مواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې ناپیژندل وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوه یې ژوبل کړل. د بنو پولیس ضلعي مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو دا برید پرون د میریان تاڼې په حدود کې وکړ او وروسته وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال ووژل سو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې ادا کړې چې د نښتې پر مهال یې څلور پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لاتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین دوام لري. د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه یولس کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان دوې ورځې وړاندې وژل شوي ول ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و او پولیسو نن مړی ورڅخه راوویستل. نوموړي زیاته کړې چې د لکه مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شوو کسانو تشدد هم شوی دی چې درې سړي دوه ښځې او نور ماشومان هلکان او نجونې پکې شامل دي. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه د دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د امیرام شاه بنو دکاندارانو د ډکا ورکړې چې که حکومت ورته د روانې جنوري میاشتې تر 15 نیټې پورې د هغوی د ډنګسو دوکانونو معاوضې ورنه کړې نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په امیرام شاه پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د اغېزمنسو دوکاندارانو د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې نه دي هوارې شوي. پر دې مهال د امیرام شاه بازار د سوداګرو د کمیټې مشر ثناء الله مشال رډیو ته وویل
کچری میشتا د 15 تاریخ پر چیک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دا دا وابنداوی پول جو نوابای کارت کی کیمه د محمد خله د کورمایټ تو دا وابنداوی دا سه د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد پر وداد رسوي.
نو موري ذات کې د خبر پښتونخوا صوبای حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره له وفاقي حکومت یو نیم ارب روپی تر لاسه کړی دی خو دوی ته نه ورکوي. د دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2014 کال کې د پاکستان پوز لخوا په پوزي عملیاتو کې د ځای دوکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 900 دوکاندارانو تم تاوانونه اوښتي ول. بلخ د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی مشال رادیو ته ویلي چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې نه دی ورغلي خو دوی له اړوند حکومتي ادارو سره په تماس کې دي او چې څنګه پانګې تر لاسه کړي دوکاندارانو ته به ورسوي. پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ یا بلې نقشې ورکول منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره خپله پخوانۍ انتخاباتي نقشه بحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د ډسمبر پر 22 وویل چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول سوي نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نقشه نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی و چې های کورټ د دسمبر پر 26 په لیکل امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نقشه د بهلولو سپارښتنه کړې وه. لاغه ورسره د دسمبر پر 30 انتخاباتي کمیشن په پېښور های کورټ کې د هغه عدالت پریکړه د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړی و چې های کورټ ومانه او د انتخاباتي کمیشن پریکړه بحال کړه. ورسره پی ټی آی بیا په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ چې نن یې د وکسیز جرګګي پریکړه واورول او یاد ګوند ته اجازه ورکړه چې د فبروري د 8 عام انتخابات لپاره د بیټ نقشه وکاروي. او په کابل کې د چاودنې مسولیت اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش منلي چې درې کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شول. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې پر ماښام د هغه شهر د شپاړسمې ناحیې پالوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. خو داعش په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د پولي چرخي زندان پر یو موټر یې په بمې چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه لس کارکوونکي وژلي او ژوبل کړي دي. د طالبان چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس د دې برید په تړاو نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې مشکاري چاودنه پر یو واړه مسافر وړونکو موټر سوی ده. دا په کابل کې روانونی دویمه چاودنه وه چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسولیت منلې دي. تر دې وړاندې لومړۍ چاودنه د جنوري پر شپږمه په دشت برچی کې وسوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شول او څوارلس نور ژوبل شول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او بنو کې په دوو جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په کوهاټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوسته شوي چې درې پولیس والا او یو ولسی وګړي پکې وژل شوي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیسان ژوبل شوي دي. وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیس والا او یو وسلوال وژل شوی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د کوارد پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال 2 بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې درې سرتیری او یو لسی وګړي وژل شو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې ژوبل کړل. د بنو د پولیس مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو چې د میریان تانی په حدودو کې برید وکړ نو وتښتیدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره 15 کې دوه پولیس سرتیری او یو وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته 15 کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارډ د برید مسولیت لا چا نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لاتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر اتمه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر گاډي په بمی برید کې 15 پولیس ووژل او 22 ژوبل شول چې ورسخه دوه پولیس ورسته پر روغتون کې ساور کړه. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې گاډي د سړک تر غاړي د شخ بم چاودنې ښکار شو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمی برید ذمواري منلې و. د 2020 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوی ده. د جنوري پر اتم وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغه و خوشی کړ. چارواکي وایي چې پات نه لا هم بیا درک دي. دا غي پیر زمواري لا چانه د منلې. د سیمې اوسیدونکو وایي یو پلو وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجود دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
په ریپورت کې تاسو په پولیسو د بریدونو په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسوالو مخ په زیاتېدونکي فعالیتونو په اړه واورېدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو ورزو پېښور ته چرته چې د خبریال مشتاق یوسفزی سره د مشال ریډیو داود خټک په ټلیفون خبرې کړې او له نوموړي پوښتلي چې د بدمنۍ دغو پېښو ته څنګه ګوري.
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیسفایر ختم شوی دی، جنګبندی ختم شوی ده. نو د هغې نه پس خو په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوې ده او ډېر زیات کیژوالټی شوي دي. یعنې په دې دوه کال کې چې ملیټرنس ته کوم ځای هم فوج، پولیس، پیراملیټری فرنټیر کور، فرنټیر کانسټبلری په مخ ورغلي، نو هیڅ اثر نه کړی. چونکہ فوج کو بیا ڈے زیاد محفوظ رہنے کی بھی چیف مومنٹم کی نو ڈیر خط طریقہ بانی کی دا غیدہ حفاظت پورا طریقی بھی وہ چونکہ پولیس دا سے فورس تے چی دا دا عوام فورس تے دا سیوریل فورس تے دا دا پولی واس رمی دا 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 پر مختم ناس تی تاولن مختم ناس تی سکول کالیس رم دوی بھی بازارونو کیم دوی نزدک بیا
مشتاق صاحب په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات شوی دی وخت په وخت باندې خلک به کور شوی دی. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوزی عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې. بیا ازغن تار ولګیدو په بارډر باندې اغي هیڅ صدا سے فائدہ اون کچدا اس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکو خلک کوي چې بیا سوق به کور شو د چا کورونه شوی دی بازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوی دی. اوس چې دوباره دا پسواد کی خبره کېدل دا پرشن شمالي وزیرستان کې ماجور کې نو خلک بالکل دې خبر تیار نه دي چې موږ به غل بیا خپل کورونه پرېږدو. او همدغه سوال دغه ځای مقامي خلک کوي چې کوم افکت شوی دي کوم اغېزمن شوی دي د نتیج په ډول باندې چې دا دومره عملیات وشو خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل در بیا ځب په پاکستان کې به دې ته ټولو پرشن مور دی او دې بدایوي چې مونږ د دې پرشن په زیره باندې د بلټس یا طالبانو بلا ماته کړی دی. یقینا چې دغه پرشن به سمراتو د زیات په بهتري سره لوي خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت به راغی خاص کر بیا پاکستان کې آی وخت کوم تاریخ د حساب حکومت او خبرې شروع شوې خپل باندې سکیورټي ادارو رپورټ دی چې شپه ګذرنه والا اته زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته راغلي دي.
مشتاق چې سبزي سي په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخکې شو او هغه په جړا کې وی چې مونږ ته حفاظت راکې لدین وړاندې کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خپګان سرګن کړو که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسې دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو کوم تکیا شي نو دلته کې په هغې خبر کې پوسله اګستین باندې حمله شو او جمعه څو تو شو نو پای کې د پولیس ډیر زیات مرجول شو دا هغه پسې بالک کې خود کوشش شو نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلا راغی په جوړا شو دا اوس چې کوم باجوړ کول څنګه دریم ځل دی دا په پولیس فورس کې دنه ډیر زیات خفقان دی فرستریشن دی یو خو هغه دا جنگ ډیر کنټرول شو چې پاکستان کې او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دی چې دې کې خپلوانه ورکی او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې واځي د پښتنو وسایل پکې ته راځي پښتانه به کومري نو ځکه اوس چې دا پښتانه فسران دي خاص کر زمون د خبر پښتونخوا پولیس نو هغه دې خبره مو شوې دي چې دا جنگ چې دی د پاکستان جنگ نه دی
او مشتاق صاحب عام خلک څه فکر کوي؟
یو عام خلکو تاسو نورم ډیر زیات نه کېږي او ډېر خراب دی او هغه بالکل دې خبره تیار نه دي کوم چې پښتانه دي خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وي چې هغه زمون شوې دي نقصان نه شوې دي خلک هم شوې دي ټول نه شوې دي ای خو بالکل خبر مې نه
مشتاق صاحب کوم چې یعنی پالیسی جوړون کې دي تګلارې جوړون کې دي اغه د دې مسلې څخه حل ویني
مصیبت دا چې اغه چې کمپلیننګ جوړی نو اغه کې د عام خلکو څه شامل نه نه پکې رائے شامل نه دا خو دنه په پر دروازه باندې سلام مشورې وشي ټریننګ وشي بیا اغه اسکیټي نو پدې کې دا مخالف دی دا خلکو د نمائندګان دی دا غیم بده کرای نشي شامل
صحیح او مشتاق صاحب دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا دا حالات چې کوم باندې مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی تاسو سوي نه چې دا مولانا د سفر سره بس بهتري راشي په دې حالاتو کې
اور جی پاکستان ته د وخت مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه دی په زرګونو اوسنوال دی چې پاکستان کې دی چې افغانستان مشران یې کې ناشتي نو مولا څه ټیټلې ده نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي هغه څه ولیدي فقط دا وایي چې ما یو پیغام راوړی دی خوشاله د خسګالې دامن خو دا کار به کوي پاکستان حکومت پاکستان ملټری استابلیشمنت
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا د حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی مشتاق صاحب کلن راته په اخر کې بالکل لند کراته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکو څنګه وینئ؟
یره ما ته خدای زو خدای وکړي چې دا څه ولشي خو زه ډېر ماته مشخص دی
د خبريال مشتاق یوسفزی سره مو په پولیسو د بریدونو د بدمنې پیښو په اړه مرکه اوریدل چې داوت خټک ورسره خبرې کړې
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکو
د کورمه په پاړه چنار کې ځایي اوسیدونکو د انټرنیټ بندېدو خلاف احتجاج کړي. احتجاج کوونکو پرون د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د تو ورځو راهیسې بند انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. دوی ویلي په سیمه کې انټرنیټ بندې چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره ده. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړل شوی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نری په پړچینار کې ځایو سیدون کې وهی د نهې پر دوی لا اتورزو بند شوی د انټرنیټ په ضد احتجاج کړي. احتجاج کوونکي د پریس کلب ودانې مخې ته چاټونه په لسونو کې نیولي تر څو وخت ولاړول چورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه. په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمواري وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سہولت ورکړي، خو دا حق له دوی اخستل شوی.
3G 4G د ډیسل د امن سینری ترلې د 3G ډیسل د بیا امن دی مطلبان کو چې مطلبای کو دای مخ خپل خاک راځي متد د پورن په خال شي که به خال نشولو نه بیا به مو درته
په کورما کې پر 2 جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډګ او سخت دریزي خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوي داخله اخیستل غواړي.
تقریبا 15-20 هزار سټوډنټس د 9 او 10 کړه دې هغه نمک کې به وي کالج ته اپلای کوي نه انټرنیټ واچ نه به کوي ویل سه هغه اپلای اوس آن لاین شوی دی فرمونه اوس ختم شوی دی که مو ته انټرنیټ رانه هو نه ټول سټوډنټس ولا سکوم دې هلي دی اب ختم شي ټول غریبان به سفر شي مو سره.
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیمه کې د لسم ځل دی چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یاد سہولت معطل کړی شوی وو. د مرغۍ چینې فضل ربی مشال رډیو توای په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
هلته کوم دفتر دي، پاسپورټ دی، نادرا دی او پس بینکونه دي، هغه هم تړل شوی دي نیټ واجه نه، نو خلکو ته ډېر غټ مشکل دي. هغه خلک چې تنخواه ته راشي، هغه خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسوي، دا خلک دوباره واپس کیږي خپلو کورونو ته، ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندیدو سره خلکو ته ډېر غټ مشکل جوړیږي. نو که زه یم که چېرته نیټ بندیدو سره په کورمې کې امن راتلی شي نو بیا د ډېر وخته پورې دا نیټ بند کړي، او که بیا نیټ بندیدو سره امن نه رسي اسې بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو رسمي دریځ مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندیز ځکه لګولی چې کرکه نور خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي، او بل دا چې هغه له بهر ملکونو چلول کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د میرام شاه او بنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شو دکانونو معاوضه ورته ورنکړل شوې نو د جنوري 15 وروسته به په احتجاج لاس پورې کړي او د وزیرستان ټول سړکونه به وتړي. دوی په میرام شاه پریس کلب کې یو خبري غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو 1.5 اربع روپۍ ترلاسه کړي دي خو دوی ته نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته فنډونه نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي نو په دکاندارونو به یې وویشي. د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 800 کاروباریان هم له تاوانونو سره مخ شوي دي. نور معلومات د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
میرام شاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضه ورکړي. میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي، غنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبری غونډه کې ځایی او د بنو ټول هغه دکانداران جمع شوي ول چې میرام شاه بازار کې دکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړي دي. د میرام شاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ورباندې تیروي، د معاوضو چکونو ویش ورته پیل کړي، غنی په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
3.5 روپۍ په منځري شوې دي او صبح تر غول دي چې سمره انتظامیادو د مشتره و دمه دا وګخو و دا سر تر سینا میشه د پرېشنن پر سمرا سو کړلو چې کچېرې مشته د 15 تاریخ پرې چک شری نشولو کیمو د باندې مین روډ دا دغه وابنداوي د دې سره د کاندور په مشترکه وویل چې پول جو نوابای کارت کی کیمو د محمد خلې د کورمایټ تو دا وابنداوي داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته پرې دا رسوي دا هغه وخت پرې میش دغه احتجاج نه ختموي چې سه پرې میش مثلا حل نه وي میش سره ودی ماده وشي خو ودی غونډه تر ویښ شر سره
د میرام شاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړې او د بنو سیدون کې حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبوره شوې دي هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلي شمارلي ماویزه ورته منزورې شوې نن خپل پیسې نه ورکوي د ځایي دکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 300 پورې دکانداران متاثر شوې دي
د موجوده انتظامیان په نوستا د نن سبا ټول مټول روکای پیسې روکای دغه د پانی چې سمره مشور دغه تازه اپیل تاو چې تو سره 7.5-800 دکاندار نه ده پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی باندې وزه ورې شي چې دغه مینوم شاسو سره ته مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي شي
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به غزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو ماویزو چې کم فنډز منتقل شوي لا دوی ته نه دی ورغلی له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دوکاندارانو ته یې ویشي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری 8 عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي د خیبر اوسیدونکو وایي چې کاندیدان ورسره د ستونزو د هواري لوزونه وکړي خو چې کله انتخاباتو ګټي نو بیا یې څوک تپوس پوښتنه نه کوي د سیمې خلک وایي چې سړکونه وران پراته دي د تعلیم او روغتیا د بنیادي سهولتونو نه بې برخې دي خو له سیمې د کامی اسمبلی پخوانی غړي وایي چې د غلطه یو شمیر پرمختیایي منصوبې ترسره کړي دي د خیبر اوسیدونکو له خپلو استازو صحیح لري په دې اړه د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې تفصیل اورو
دوی وایي چې دا امیدواران ورسره د انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو وعده کوي خو بیا یې نه پوره کوي د خبر زلې ځنې کسانو په دې لړ کې مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
محمد الیاس شنواری خو زه پورې دوی دا بجلی ټیک نه کړه مهرباني وکړئ چې ارڅو ګجرې لارځي کنه نو نه دا پوښتنه وکړئ چې په دې 15 کال کې ستاسو موږ دا بجلی مسله ته څنګه نه حل کړي او آینده لپاره ستاسو
سرتاش خان شیواری دا پختنه وکړو چې تاسو په دې سرکونو باندې تیرګای تاسو دا کوتی نه دا سرکونه بکله جوړوي دا کندې مونږ قوم له اوس په کار دی چې دوه خلکو نمون پختنه وکړو چې دا سرکونه به تاسو مونږ له کله جوړوي
خیبر زلینه د کمی اسمبلی په خوانې غړې اقبال پریدی بیا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې په خپل وخت کې ډیر کارونه تر سره کړي او ځنې کارونه بیا د ملکی حالات لوجه په نیمایي کې پاتې شول
واړه بای پاس مو جوړ کو پاغا کی چکم دے تو سو کو سو دا سکول نہ چکم دے چائنا ایڈ پوا گا مانے مگ بیا دے صوبائی حکومت نہ دا منظور کر دا شان دی تو سو کو سو دے باڈی چکم نہری نظام وا گا مگ دے دے نو نہ سات تر لیلا کئی پٹھو پیرا گا مگ چکم دے کنا اگر رینیویشن یو شو بڑا کیو پتھیرو کی تو سو کو سو دے بو دے نوئی فقدان وا پاغا کی شمسی تو نہ مگ لانچ کر وا گا چکم دے تیرو کی مو شو بڑا کی مو شو
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردوم شمارې نه پس د آبادې په تناسب د ځل خیبر ضلع ته د کامی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به د کامی اسمبلۍ په ویشتمه حلقه او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او ځنې آزادو امیدوارانو د 8 فبروري عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچی کې د سامان وړونکو گاڑو اتحادیې مشران وایي د سند په شکارپور کې ډاکوانو 12 ډرایوران تښتولي دي. اوس یې له کورنو د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو خبري غونډې ته وویل چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي، خو د ډرایورانو تښتونې او په گاډو د ډزو پېښې لا زیاتې شوې دي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر وایي نیول تښتول شوي کسان به زر خوشي شي. نیاز علي نور تفصیل لري.
د جنوري په 9مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادیې ګډز کیریئر اسوسییشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل د سن په شکارپور کې د کچې غلو 13 میاشت د دسمبر په 12مه درې پښتانه ډرایوران تښتولي وو او د جنوري په 9مه نور 9 ډرایوران تښتولي دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جگہ دے کنوئے پہ شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی ہو خواہ تکل تاکہ بے ڈکوان و فائرنگ بکڑلو اور دہو دا ٹول ٹیرو نے وشلا ہولو اور اغین آبادی چکم دا ڈرورن لوٹ مارو کڑو اغین آبادی آنے ڈرورن اغوا کڑو نو سا پری چکم اطلاعات تی اغو چکم اغا کوی 1 کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ کئی جب 1 کروڑ روپے متراکو اور چکم دا خپل کسان بوزو.
دا خبری غنڈی پا محال دا اتحادی مشران ہوئل که تختولی شوی کسان پراتلون کی 2 ورځو کی را خلاص نشو نو دوی با دا احتجاج پتوگا د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبری غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمور کې غلو هدایت الله، نور سلام خان وزیر او نور کسان تښتولي دي او اوس یې د خلاصون لپاره کروڑونو روپۍ قلنګ غواړي. غلام یاسین وایي د سند په دې سیمه کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي چې له کبله ترانسپورټران سخ اندېښمن دي.
ستاسو په توسط نه موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زموږ د ډرایورانو سره چې کم ظلمونه شوي دي او زموږ د ګاډو سره چې کم ظلمونه شوي دي د ټولو په دغه مطالبه ده چې زموږ د کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 ঘন্টে ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد بلوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاک کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ترانسپورټرانو د تښتونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په 9مه مشال لیډیو ته ویلي د 1300 میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تښتولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. بے وائی په کشمور، جیکب آباد، شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړی دي. په 13 میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمیر کې هغه غلو هم نیولې شوي او وجلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې هلته ځو. او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي. په کراچی کې د بیلابیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر، شکارپور او نورو سیمو کې د کچي د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیخي او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیخي شوې دي او دا هغه پیخي دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا خبرونه نیمای برخې ته را رسیدلې. یو سو مهم لنډ خبرونه. دا خبر پښتونخوا په کوارټ او بنو کې جدا جدا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي. د کوارټ پولیسو ځای مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د شپې ناپېژندلو وسوالو له لاچې ټول پلازې سره نیسي د پولیسو په امنیتي پوسټر ډزې او د لاسي بمونو برید وکړو چې په نتیجه کې 3 پولیس او یو عام وګړي وژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. وړاندې پرون په بنو کې ناپېژندلو وسوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه حملې ذمہواری منلې. د خیبر پښتونخوا په لکې مروتو کې په یو کور کې دننه 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن رسنو ته ویل داسې ښکاري چې دا کسان د ورځې وړاندې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د لکې مروتو د تختی خېلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شوو کسانو تشدد هم شوی او وایي چې دا ښایي کورنۍ مسله وه. د میرام شاه بنو دکاندارانو دړکه کړې. حکومت ورته د روانې میاشتې 15 نیټې پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانونو معاوضې ورنه کړې. نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت ورته لا فنډونه نه دي ورکړي. چې کله ورته ورکړي نو دوکاندارانو ته به یې ورسوي. او اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. د پروګرام کوربه داود خټک د پاکستان په سیاست، جمهوریت او ولس وزیموارو له میلمه افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو
د مشال ترڼا لاندې.
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ترڼا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست او په هغه هیواد کې د جمهوریت په وده او ناکامۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پوز پر رول او د ولس په ذمہواري خبرې کوو. په نننی بحث کې را سره له اسلام آباد سیاستوال، تاریخ پو، پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک صاحب ملمه دي. خټک صاحب ستړي مشي او ډیر مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مننه کور مودان.
کتونکو په پاکستان کې یو خو د فبروري په اتمه پارلماني انتخابات اعلان شوی نو بل خو د انتخاباتو په ټاکل شوی وخت تر سر کېدو په اړه شکونه موجود دي او د دې ترڅنګ په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې یو شمیر مهم مقدمه روان دي چې پکې د ټول عمرینه اهله او لا درککل شو کسانو په اړه اوریدنه کیږي. بل خو د لا درککل شو بلوچستانو د خپل خپلوانو په اسلام آباد کې احتجاج او په بلوچستان قبایلی سیمو او ورسره په گلګت بلتستان کې هم د ځای اولس د احتجاجونو په اړه هم افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب اول رازو سیاست ته. سیاسي ګوندونه دا وخت چرته ولاړ دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي د فبروري په 8 خو ګنګوسي موجود دي. انتخابات به کیږي که نه به کیږي د ټولو حالاتو تاسو څنګه ګوري؟
ارزدا دی چې جنرال مشرف مارشال چې ختم شوی دا او دا بیا 2008 پسته الیکشن شو شو انتخابات شو او هغه نه پس اسمبلی کار شروع کړو جمهوریت بحالی طرف روان شو خود اغه نروستو بیا 2014 نه پس چکم جنینانو نه وختل چې دا جمهوریت تاسو په مخ خلاف شي نو اغه یو قسم ته د عمران خان راوستو نواز شریف خلاف یو سلسله شروع کړه. اغه په نتیجه کې اوس یعنی نن پاکستان کې جمهوریت دومره کمزورې دی چې 1350 کالو کې مخکې چرته داسې نه و لکه اوس چې دی او اغه کې لکه چې ما ارزو کړو بنیادی وجه دا ده چې جنرالانو یو قسم ته سیاسي انجینئرنګ په ذریعه دغه سیول حکومتونه کمزوري کړل او دومره کمزوري کړل چې واک بیا د جنرال لاس ته تللی دی. اگر چې رسمن مارشال دی اعلان شوی خو تقریبا مارشال ده نو دې کې تاسو لکه چې وایي دې کې دا د ریګولر مارشال نه څخه زیاته خطرناک ده چې ریګولر مارشال کې قومي اسمبلی، سینیټ، صوبائی اسمبلی، عدلیه، عدالتونه دا معطل شي.
یعنی خټک صاحب تاسو دا فکر کوئ چې دا اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي او لکه تاسو چې څنګه یو تاریخی پس منظر هم بیان کو د مشرف نه واخلی بیا تر عمران خان یعنی 2011 کې څنګه څنګه راغله دا اوس چې کوم قسم حالات جوړ شوی تاسو څه فکر کوئ سیاسي ګوندونه په آزادانه توګه مخکې راتلی شي هغه خپل غږ کوي شي کنه ټولو د پوز طرف ته سترګې نیولې دي
ټول د فوج طرف ته تللی دي او په دې تمه دي چې دا انتخابات کې نو چې دوی ته پکې فوج څومره سیټونه ورکوي یعنی خلکو نه سیټونه نه غواړي فوج نه غواړي او داسې بل طرف ته فوج داسې ښکاري چې هغوی دستي الیکشن نه کول غواړي انتخابات نه کول غواړي اوس ما تاسو خبرې کوو دې نه نیمه ګنټه مخکې دلته سینیټ قرارداد پاس کړو چې انتخابات وځنډوي او دا ځنډولو غوښتنه تاسو خبرې چې کنه مولانا فضل الرحمن هم کړی ده نور ځنې خلکو هم کړی ده نو دې شاته هغه خبره ده چې ځکه چې دا جنرل چې کوم دی اوس یعنی اقتدار کې دی دی غواړي چې اقتدار باندې خپل گرفت مضبوط کړي دی څو خبرې کول غواړي یو دا دی چې دی بهر تللی او مسله چې بارې کومې خبرې اوس وکړي د تازه مغرب ته تللی او دا ده چې هغه چې داسې ښکاري چې دلته کې دهشتګردي بیا راوستل کېږي راوستل کېږي او دې لپاره راوستل کېږي چې دهشتګردۍ خلاف یو نوی جنګ شروع کړی شي هغه نوی جنګ جواز پیدا کړی شي او دې سره سره دی غواړي چې سیاست باندې هم کنټرول راوړي د عمران خان یې نیولې دی مګر دغه پارټي اوس هم اولس کې نفوذ لري خصوصا پنجاب او پښتونخوا کې نو دی غواړي چې دغه
خټک صاحب د تاسو یو د سینیټ د قرارداد ته تاسو اشاره وکړه د دې پارټي او د کردار ترازو په دې باندې به هم خبر جاری ساتو ځکه دا ډېری مهم نکتې دي چې دا تاسو بیان کی خو یو خبر دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اغه هم په بیا بیا باندې ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي بل خو ک سپریم کورټ وګورو چې التا د سپریم کورټ مشر جج قاضي فایز عیسی ناشته او سو پوری چې دغه بیانونه مونږ کتلې نو په هر موقع باندې اغه ویلي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي دې ته څنګه ګوري لکه تاسو
تاسو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی په دې خبره کلک ولار دي چې انتخابات په وخت باندې کیږي او هغه دین نه شاته کیږي قاضی فایز عیسی د قاضی عیسی زوی دی د هغه پلار د پاکستان جوړونکو کې محمد علی جناح سره ډېر نږدې ملګری وو هغه قاضی فایز عیسی دا خیال دی چې دا جنرالان څوک دي او د فلانکي څوک دي چې دی داسې اخوا دیخوا کوي کنه هغه وایي چې پاکستان کې به دا دغسې قانون مطابق انتخابات وخت پوره او کیږي به مګر تاسو ګورئ چې بل طرف ته نه کولو لپاره دباو لګیا دی سیاسي دباو جوړیږي لګیا دی او خدای بکه که څه داسې ناوړي پیښه وشوه نو هغه به یو قسم ته ډېره تیاره بانه به وي دې خبرې لپاره او سپریم کورټ چې ما تاسو دی خپل کمزور شي دی ما دا خیال چې هغې ته بېرته راځو داسې دی چې دا تېر درې چیف جسټسان چې تېر شوي دي دوی د سپریم کورټ ډېر بے اعتباره کړی دی سپک کړی دی او بېخي د جنرالانو فیصلې چې دي هغه صرف عدالت کې اعلان کړي دي څه چې ورته هغه وی داسې کړي دي نو عدالت لپاره هم ډېره مشکله مسله ده ځکه چې خپل باور به بهالي
خټک صاحب خبره مونږ د سیاسي ګوندونو په رول کوه خو سپریم کورټ ته لږ خبره لاړه نو زما خیال دی سپریم کورټ ته به لږ دوام ورکړو یو دوه سوالونه زه نورم لرم پوښتنې دي او بیا به د سیاسي ګوندونو ته مونږ راشو په داسې حالاتو کې چې پوز یو خوا دی سپریم کورټ بل خوا دی انتخاباتي کمیشن بل خوا دی دا تاسو نه ګورئ چې ټکراو به کیږي
انتخاباتي کمیشن بل طرف ته نه دی هغه دی فوج طرف ته دی دا دی چې سپریم کورټ او دا اوسنۍ چیف جسټس او دا اوسنۍ آر بي جی دی مخالف او کې ولاړ دي تلو کې ولاړ دي ټکراو خطر پکې شته خو دا خبره ده چې ټکراو کې طبعا فوج سره خو قوت دی هغه سره مسله ده هغه سره یعنی یو قسم ته سیاسي واک باندې دا وي قبضه ده نو سپریم کورټ دا غي مقابله کې کتا سو وی تلې نو کمزور دی مګر بل طرف ته اخلاقی طاقت تر ډیر دی خصوصا دا چیف جسټس چې دی دا ایست دې د انګورو زیل نه دی چې په نورو ونو خيغي په څنګه ځان خخي دی نه غولار دی
خټک سه اوس دا تاسو چې کوم خبرو کا قاضي فایزي صاد یو اوریدنی په موقع باندې ویلیو چې مونږ سره خو یوازې د آئین قوت ته نور سره مونږ سره نشته چې مونږ خپل فیصله امپلیمنت کو
بالکل دا کې دی شي ک خبره وران شي ګوره دا سه شي چې دا جنرال چې دی امریکای ته ملار راغله دی نو خپل خبرې التبم کړي نو د ځان ته یعنی څه د کول غواړي خپل کړنداره خپل ستراتیجی هغه به جوړ کړي او دی بو یعنی نور هم مخکې راځي ځکه چې مغرب طرف نه د بنه ایس تنقید نه کی یعنی ځکه چې هغه خواته د تعلقات ټیک دي او دلته کې مارته اور د هورایزن سټرایکس یا د ډرون جنگونو د شروع کېدو امکان دی نو هغه د پاره پاکستان اډې لري او پاکستان ډوب باندې مغرب به بالکل نظر دی لہذا د سرا کارت شته دی نو دی بو یعنی په دې ځای ساری کې بنا عدالت سره بل څه سره دغه خبره راغله هغه هم دیو کی خو لکه چې مازو کو قاضی فایز دا ویری دونکو سره نه دی یعنی د عدلیه کې دوه نه بل د سي جج زنبی نه مچ دوه ادری دی شي دی ته هغه دی
او خټک سے دا تاسو دوا نوري اوس یو بل هم مهمه خبره پاتې کیږي ورسته د پاره چې ډرون جنگونه دی هغه تر غری سر راځي په دې باندې به هم خبرې کوو او د سیاسي پارټیو په کردار به هم خبرې کوو خو د سپریم کورټ ته خبره چې تاسو کنو دی کې ماته سنوري پښتنه هم راوچتیږي نن سبا په سپریم کورټ کې د لا درک کل شو کسانو اوریدنه هم روانه ده او که وګورو نو په تاریخي توګه باندې په تیر شو وختونو کې پدې کې همیشه ګوتی چې نیول شوې دي هغه د پوز چې کوم انټيليجنس ایجنسی دی هغه ته نیول شوې نو په هغه باندې د پوز بس یعنی خبرګون بسی ک پدې باندې یو فیصله کیږي او آیا تاسو دا غنې تر اوسه پوری کم جج داسي یو سخت فیصله نه ده اخستی په هغه باندې په داسې حال کې چې د بلوچستان احتجاج هم روان دی په اسلام آباد کې نو ک پدې باندې د قاضی فایزی صاحب مشورې د سپریم کورټ یو سخت فیصله راځي بیا به دا غي نتایج سوي
ارزاده چې تاسو خیال دی چې کوم بلوچستان نه دا مارش راغله دی مظاهره راغله دا هغه یو قسم ته په عدالت باندې دباو دا اچولې دی چې او دا دی عدالت وې دا پرون اسلام آباد هاي کورټ پرون بل اوس ویلې دي او قاضی فایزی صاحب وې چې د کیمپ ته باندې ځکه چې پولیس خیال دا و چې دا کیمپ وشو کوي دا خلک وشړي مګر عدالتونه ودرېدل ور باندې ورته وایي چې دې ته ګوتې مه وړې دې ته نږدې کېږي ما نو مارنګ او سمیدین او نور چې کوم مشران دي د بلوچ مارچ دوی هم زړه مندل دي او غوی وی چې کدی زمو خبره نه باندې موږ زو دلته نه د اقوام متحده دفتر مخه تکیلو یعنی مسله بین الاقوامی کو دا دمکیه دا د لکه غوی کړی دا د یو طرف مگر تاسو که خیالو دا چې کوم انوار الله کا کړه خبره کړی دي نو هغه یو قسم ته پوښښو کو چې د دې بلوچ مارش خبرو ته جواب وای او په عدالت باندې کاونټر پرشر یعنی جوابي دباو واچي او دا چې وای چې دا خدای شتګر دی او دا د شګردو خپلوان دي کنه او دا ځکه دی کای چې دی خو خپلوان دی خو پر تخامه خاوي مګر نور خلک ولې دی پاکي خبره کوي نه دا تاسو ګورئ یعنی دا ناس وزیر اعظم ځانته دا حق ورکړي چې لکه تک وای چې دا د شتګر دی نو چا په وینا کوي اوس که چا وښته د شتګر دی نو که پته وینا کوي خو هغه ته هم بیا شي کنه دا غلطه خبره ده د شتګر پر ثبوت پکار دی عدالتونه فیصله کوي کته ته خپل فیصله کوي
خړک صاحب وبخه قاضی فایز عیسی پخپل هم د بلوچستان دی د دې مسلو نه ډیر خ او د نږدې نه خبر دی وزیر اعظم هم د بلوچستان دی آیا د قاضی فایز عیسی په مشره سپریم کورټ په دې اوتوانیږي چې د ورکو لا درک کړل شو کسانو کاغه بلوچستان دی کاغه پښتانه دی کاغه سندیان دی هر چرته چې د پاکستان په کوم برخو کې او د دې لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی د جسټس جاوید اقبال په مشره باندې چې اغه سن سه په دې کې پرمختګ کړي او خلک تی ناراضي نو آیا قاضی فایز عیسی به اوتوانیږي چې د به په دې اړه کوم جدي فیصله وکړي
زه چې سینیټ کوم نو موږ یو تجویز پاس کړو منظور کړو سینیټ موږ دا تجویز منظور کړو چې پکار دا د مسلې د حل لپاره مو تجویز دا کړو چې پکار دا چې آی اس آی د لپاره قانون جوړ کړي ځکه چې زیاتره دا کیسې د اوی په لاس کې دي او اوی اصلا د گرفتاری اختیار نه لري قانون کې خو خلک نشي او بیا تردید کوي چې موږ نه دی ویلي او دغه نه دا مسله جوړیږي نو اصل خبره ده چې حل اخیری حل خو بدای چې هغه د پاره قانون جوړ شي کو عدالت کولای شي چې مثلا د چې فیصله وکړي کو غواړي نو دا فیصله کولای شي وایي پارلیمنت ته یو سفارش وکړي چې تاسو قانون منظور کړي او دشته کسان کنه یا راولې اسه نو دا چې حکم کولای شي او د دې د وزیر اعظم ځکه راوستل چې د افغان ماجر استلو پښتون وزیر اعظم راوستو او دا چې دا ورکشوي ترې تم شوی خلکو مثلا نو دا سرفراز بوکټي کې تاسو خیالي وزیر داخله کړو بلوچ نو دا فوج راوستي یې پاره چې دغه مازونه د فوج لپاره کور کی مگر قاضی فایز عیسی خو بلوچستان دی خو آزاد سړی دی نو هغه ما یقین دی چې څه داسې فیصله به ضرور وکړي چې قانون ته سم وي ځکه چې هغه غواړي چې تاریخ داسې یاد شي چې داسې چې فسو چې قانون او آئین ته جواب دی او بل چا ته جواب دی نه.
صحیح خړک صاحب، تاسو د قوانینو خبرو که بالکل لنډ راته وایي، بیا به د سیاست او ترګرې برخې ته ځو زمونږ د دې پروګرام. خو که لنډ راته وایي، قوانین خو موجود نه دي ستاسو په خیال کې؟ د مخکې نه قوانین موجود دي، آیا نوي قوانین جوړول پکار دي؟
نوي قوانین دا پکار دي کنه؟ یعنی اغوا لپاره قوانین شته کنه؟ اغوا کول جرم دی، هغه لپاره سزا هم شته. خدا دا چې دا خو یو خاص قسم ته اغوا ده کنه، نو دې لپاره د دې کریمینلایز کول، یعنی د دې جرم ګرځول، دې لپاره یو قانون قومي اسمبلی منظور کړی و، سینیټ ته چې راتلو هغه ورک شو، ځکه چې سینیټ او قومي اسمبلی دواړه یو قسم ته فوج کنټرول کولو، او اوسنی سینیټ خو بالکل د سینیټ د چیرمین فوجا مکمل توګه باندې
غالبا شیرین مزاری دغه وخت کې د بشري حقوقو وزیر و، او د هغه په ټیبل باندې دا قانون ورک شو،
قومي اسمبلی به منظور کړو او سینیټ ته چې راتلو قانون تا منلو خبره ده چې قانون ورکې دی شي. خو دا خو اصل کې پاکستان کې هغه آئینی نظام ورک شوی دی، دا د هغه علامې دي. نو حقیقت دا چې دا به قانون ضرورت شته، خو په هر حال هغه وګدي به خبره ده اوس خو عدالت دا کولای شي چې د خلاصولو لپاره ورته وي، لکه چې ګوره سیټ بیکار، لکه چې زموږ صوبې کې چیف جسټس پختونخوا کې هغه د انټرنمنټ سینټر خلاف فیصله کړې وه، قاضي فایز غواړي دغه سو فیصله کولای شي.
صحیح. او خټک صاحب، داسې ده چې د دې ترڅنګ یو بل هم ډیره مهمه فیصله روانه ده، او هغه هم د پوز او د سپریم کورټ ترمنځ په یو طریقه سره یو هغه ټکراو ته اشاره کوي، او هغه د فیض آباد د درنې فیصله ده چې په هغه کې د پوز پخوانی د ایسای مشر فیض امید هم پکې خپل سوالونه په لیکلي بڼه باندې اوس ورلیږلي دي. که څه هم دوه نوټس وته شوي، خدای حاضر شوی نه دی. په هغه کې خواجه اسیف هم د هغه وخت هغه نه هم پوښتنې کیږي، شهباز شریف نه هم کیږي، شاید خاقان عباسی نه هم کیږي. دا هم ډیره مهمه ده، خو چونکه موږ سره وخت کم پاتې کیږي، د پروګرام نیمایي برخه نه موږ اوریدلې یو، تاسو سره خبرې چي دي هغه خو ډېری کول غواړو او ډېر معلوماتي خبرې دي. رب شو خټک سیب، سیاست ته تاسو د سیاسي ګوندونو خبره او بیا د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره او په هغه کې یو خبره دا هم راغله چې سیاسي ګوندونه یو شمېر پوز تاسو وی چې نه غواړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دي هم نه غواړي پوز. خو که نه غواړي، خو یو خبره سړی منی شي چې اختیار غواړي. سیاسي ګوندونه لکه کوم چې لوی سیاسي ګوندونه دي، پیپلز ګوند دی، مسلم لیگ دی، د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، بیا ورپسې جماعت اسلامي ده، بیا عوامي نېشنل ګوند دی، یا داسې نور، دی ولې نه غواړي؟
ارزار چې دی کې ټول نه زیات واضح شي چا ویل دي چې انتخابات وځنډیږي هغه مولانا فضل الرحمن دی، او د هغه وجه ډېره څرګنده ده. پښتونخوا کې اوس هم یعنی د عمران خان د پارټۍ ووټ کافي زیات دی، که داغه امیدواران ودرېدو او انتخابي نښه څرګنده وه، نو هغه ته کافي ووټ میلاوېدو امکان دی. نو دوی دی وایي چې څه وخت نورم د عمران خان پارټي د فشار لاندې وي، نو دا کیسه به ختمه شي. نو هغه ځکه وایي هغه غواړي چې انتخابات وځنډېږي. نواز شریف پارټي چې ده هغوی انتخابات غواړي، خو البته دې ته هغې زیر دي، انتظار کوي چې نواز شریف هغه ډسکوالیفیکیشن یا د هغه د ناهلې هغه خبره عدالت زر ختموي که نه، د دې نه مخکې چې دا کاغذات نامزدګي نهایي شي، فاینل شي. نو فرض کړه هغې نه مخکې کیږي، بیا هغې ته اواره کوي نواز شریف ګوند، بیا وایي به که دا نه کیږي نو هغې بیا انتخابات ځنډولو هیله دي. پیپلز پارټي انتخابات کېدل غواړي، هغوی د دې خلاف نه دي، او نورې پارټي اکثریت پارٹی چې بلوچ پښتون ملي ګرا خلک، اگر چې پښتنو ته دا شکایت شته چې ٹی ٹی پی هلته خبر ورسو کو چې هغه بیا تقریبا ځنې سیمې نیولې دي پښتونخوا کې، نو جنوبي ضلع تقریبا ډېر زیات هغوی موجود دي، نو لہذا هغوی هم دا تشویش د امن او امان خبره کوي. هغه خبره دی د سره تړلې چې هغه په بل وجه باندې هغه صحیح خبره کوي، یعنی چې هغه وایي چې انتخابات نه لوکي، خو یعنی موږ ته پاره حفاظت به دوبس وکړي نو انتخابات وکړي.
خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ نن سبا چې دا یو زمینی سوال دی زما، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند، یعنی د عمران خان د سیاست سره پخوانی وزیر اعظم او دغه سره به ډیر خلک اتفاق کوي، ډیر خلک به اتفاق نه کوي، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند سره د عدالتونو لخوا یا د حکومت لخوا یا د اسټیبلیشمنت لخوا کوم رویه روانه ده، آیا دا یو جایز عمل دی که نه؟ دا نه د پکار، او دا د سیاسي کم سیاسي مضبوطیا چې په یو ملک کې راتلی شي هغې دپاره دا یو ښه عمل نه دی؟
دا ښه عمل نه دی. موږ خو اصولو خلک یو، مونږ وایو چې قانون ټول ته برابر پکار دی. نو دا دای سره چې کوم سلوک کیږي دا سم سلوک نه دی. اگر چې عمران خان پارٹی اوس هم بیا اقتدار کړی شي هغه بیا جنرالان سره یوځای شي او دغه عمل دغه سی وساتي جاری وساتي. خو مونږ خپل خیال دی دغه غلطه خبره ده. او خو بل طرف ته ملک کې داسې حالت دی چې عمران خان د پارٹی پروپیګنډا تیز زیادہ دی کې شک نشته. او بل طرف ته خلکو کې دا رجحان دی چې څوک چې جنرل ته نزدې کیږي نو هغه خلکو کې بیا اعتبار ختمیږي, خلک بیا هغه ته رایه نه ورکوي. او چې څوک جنرل مخالف کاری ولو که ډېر ښه سړی نه وي, ښه پارٹی نه وي, ښه پروګرام نه وي. او عمران خان خدای درې نیم کاله حکومت کړی دی, تاسو کوي په پښتونخوا کې لس کاله کړی دی. یعنی دوه یا درې داسې خبرې نشته سړی وایي چې دا هغه لاسته راوړنې
لري. خلک صاحب, یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که څه هم د دې د سیاست سره تاسو اتفاق نه کوئ یا داسې نور خلک ورسره نه کوي, خو کوم عمل چې دی سر روان دی دا یو ښه عمل نه. خلک صاحب, یو بل سوال دی, تاسو د پوز د واک غزولو خبره وکړه چې پوز غواړي چې دا انتخابات ونه شي. که مونږ وګورو او تاسو خوشاهدان یې د دې ټولو خبرو په خپله, د ایوب خان مارشل راغله, د ضیاء الحق مارشل راغله, بیا پرویز مشرف راغله, وخت په وخت باندې په سیاست کې پوز ګوتې وهلې دي, د هغې نه پس اوس دا کم حالات چې راغلي دي. خو که وګورو نو واپس بیا حالات هم هغه سیاست ته راګرځي او ډېر خلک په هغه تیر شوي وخت باندې بیا بدردوي. د دې څه امکان دی چې که اوس الیکشن اونه شي, انتخابات اونه شي, نو د پوز چې کوم دا کوم قسمه حکومت دلته روان دی د دې سره به حالات ښه شي؟ آیا دا ولې داسې امید ساتل کیږي؟ او هغه کوم ولسی واک چې دی هغه به چرته لاړ شي؟ دا هغه به څه وشي؟
امید خو ځکه پیدا کیږي چې پاکستان خلک چې دي دوی امریت خلاف دي. که هغه د ایوب خان امریت وو, که د ضیاء الحق امریت وو, که د مشرف امریت وو, خلک همیشه د دې خلاف راوتلي دي او بیا به هم راوځي, ځکه امید خبره شته. خو مشکلات په دې زیات شوي دي چې فوج یو خدای نه چې سیاسي پارټي په تو غونډه عمل کوي. یعنی هغه ضیاء الحق وخت بوټو حکومت یې لږ وخت لپاره منلی او بیا هغه تختې واړوله, هغه پانسي کړو. نو فوج چې دی هغه هم یو سیاسي پارټي جوړه شوې ده. خو اوس په دې نږدو ورځو کې دا حال دی چې فوج, یعنی که تاسو خیال وکړئ, هغه یعنی اقتصادي توګه باندې یو طبقه جوړه شوې ده, ځکه چې یعنی بیوروکریټک بورژوازی یا نوکرشاهی سرمایه دار, دی نوکرشاهی سرمایه دار طبقه ده. دوی اوس صرف افسران نه دي, یعنی دوی سره کارپوریټ سیکټر دی. دوی خپل عسکری بینک نه واخلي تر این ایل سی نیشنل کمپنیا نه دي, شرکتونه دي, بینکونه دي, لوی امپایر سلطنت دی, تجارتي سلطنت دی.
خو خټک صاحب, دا خو د دې لکه د فوج د وس, آیا دا کار ښکاري که تاسو نن سبا د ایم ایف سره د پاکستان حالات وګورئ, د پاکستان اقتصاد وګورئ, د پاکستان تجارت وګورئ, بیا د پاکستان د نورو ملکونو سره که تاسو تعلقات وګورئ, هر څه که وګورو مونږ چې څومره اخباری رپورټونه ګورو یا څومره تجزیه ګورو, نو په هغې کې دا ښایي چې دا په لاندې روان دي. د دې څه امکان کیدای شي چې دوی به دا حالات ښه کړي؟
جی, حالات خو دوی خپله نشي سمولی او دوی به سیاسي ګوندونه ځان سره خامخا اقتدار کې ساتي, خو هغه به لاس لاندې ساتي. اصل سوال دا دی چې واکمن به څوک کی. فوج وایي چې واکمن به مونږ یو او یو ضمنی کردار لکه چې جنرال مشرف سره هغه چې کوم شوکت عزیز او وزیر اعظم او دغسې وزیر اعظم به دوی ساتي او دغه سی کابینه به مرسته ساتي. نو دغه نواز شریف غوندې خلک سي ما یقین نه دي چې هغې دې رول ته تیار شي. نواز شریف دې اوس هم فوج سره روغه کړې ده او داسې ښکاري چې فوج ته ضرورت وو, ځکه چې عمران خان سره جګړې نه پس فوج ته پنجاب کې د سپورټ ضرورت وو. پنجاب کلیدي صوبه ده, نو لہذا فوج ته ضرورت وو نواز شریف د حمایت. مگر بیا چې انتخابات وشي هغې نه پس نواز شریف بیا چې وزیر اعظم نواز شریف شي هغه به داسې وزیر اعظم نه کوي.
خلک صاحب, ستاسو خبرې مقصد دا دی چې یو خو د سپریم کورټ سره او بیا ورپسې که سیاست ته راځو نو بیا د سیاسي پارټیو سره لکه نواز شریف او پیپلز دی سره هم یو کلیش راتلونه. خلک صاحب, نن سبا ډېرې زیاتې د بلوڅانو یو درنه روانه ده, په چمن کې یو درنه روانه ده, په ګلګت بلتستان کې یو درنه روانه ده. بل خوا تاسو د منظور پښتین ذکر وکړو, بله ورځ په محسن داوډ باندې هم فایرنګ شوی دی, خلک هغه خپګانونه لري. حکومت سره د دې ته د یو مناسب جواب ویلو ولې یو لار نشته دی؟
ارزای چې تاسو چې کوم خبرو ته اشاره وکړه, دا د پاکستان په دوه صوبې او درېمه چې ګلګت بلتستان ده, دا د دې ته پیریفری یا زمینی علاقہ یا لری پرتا علاقہ چې بیواکه ده, بیواکه علاقہ نو دوی سره ادا یشي کې لګا ده کې لکه تاسو چمن ته اشاره کړل کونه خلق راجبه دي چمن کې او ډیره جایزه غوښتنه ده چمن خلق بيقي سم غوښتنه کوي یعنی د ډیورانت کرخي یو سره دیش کال او شو او یو سره دیش کال یو دستور چلیدو او دا نگران حکومت چې راغله دی بيقي شپه پښپا یو بل کیسه په خلکو بصارت کول غواړي دغه سي تاسو ګورئ په بلوچستان درنه ده دغه سي زمونږ فاټه کې ده تاسو پی ٹی ایم یاد کو این ڈی ایم تاسو ګورئ دی باندې حکومت لخوانا یا ترګرو لخوانا د عملی چې کی نو دا یو کسب ته د پیریفری کې لوی جګړه ده او دا جګړه دسه دا دسه نه پات کیږي او پاکستان یعنی یاد ده چې نواز شریف یا بل سیاست داد راشي او اصلاحات ته روان شي که روان نشو نو دا جګړه به زیاتیږي او پاکستان به د 14 طرف تر روان دي
او خټک صاحب موږ سره درې منټه پاتې شو خبرې خو تاسو ډېرې خوندورې دي خو تاسو یو خبره وکړه په دې خپلو خبرو کې چې د ډرون جنگونو امکان دی کده دې لږ تفصیل راته راکړئ چې تاسو څه وینئ چې د ډرون جنگونو امکان څه دی دا تاسو څنګه ایکسپلین کوئ
ما ارزه ده چې طالبان د دوه معاهدې په ذریعہ ذکر اوستل شوی وو چې دلته کې دا دی یو طرف ته چین او روس او ایران دی بل طرف ته امریکا برتانیا او د غیر یورپی اتحادیان دی دوی منځ کې او د نوی ورلد آرډر باندې یو شخړه ده نو دې کې دلته کې طالبان راغلو د دې لپاره چې دلته کې یو نوی ترګری خلاف جنگ شروع شي او دلته کې د چین د کاریډورونو چې ته مخه ونیول شي او مرکزی ایشیا به ثبات کړی شي چې روسان دې ته مجبور شي چې دلته هم شپږ اتیا زره فوج راوستي یوکرين د جنگ نه علاوه نو دې لپاره د ټي ټي پی او داعش شي دا هغه اکټران دي چې دوی به دلته کې دا لوبه ګرمایي
خو غټ څه زما یو 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 سوال دی چې ټي ټي پی دلته د اکټر په تور باندې راوستل شي ټي ټي پی خو په خپل باندې د پاکستان فوجیان هم وژني
دا دا دومره تاسو موږ تاسو سجیده خبره ده چې موږ بل نظر ورته ګورو فوج د پر جنرال د پر دا خو کولټرل ډیمیج دی دا خو به چې چا به چې اوخ سره جونګی روان او چا ورته دا جونګی او پسې دی هغه چې د سره دا وی یعنی د سره دا خبره وی نو فوج د پر دا خبره عامه خبره دی هغه ته دومره سجیده خبره نه کاری چې دې لپاره او خپل پالیسي بدل کړي
او خټک صاحب تاسو په د پروګرام بالکل هغه اخیری شیبه ده او مونږ د پروګرام راغونډو سوینه چې امنیتی حالت او الیکشن را روان دي نو تاسو تر نظر سره زی تاسو خپل داسې الیکشن یې کړی دی 2000 اتم کې چې کوم انتخابات شوی او پاغي کې تاسو کتلی دی ارزشه تاسو سوینه چې څه بکی
2013 انتخابات چې باندې دی ډیر بشرمای سره د ترګری په ذریعہ زمونږ ګوند چې وخت عوامي نشه پارټي د دې مخې نیولې وا او د سره د دې حکومتي ایجنسیانو په اړه باندې ځکه چې پولیس والا په سر ټلیفون کول زموږ په اعتبار ته راو نه زی زموږ خلکو ته به راو زی ایس پی ایس پی سکارو ډیپټی کمشنر په ټلیفون کولو یو قسم ته زموږ خلک کمپین نه تړلې
صحیح صحیح یعنی تاسو وایي چې دا راتلونکو انتخابات هم داسې کېدی شي د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ترسي افراسیاب خټک صاحب تاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته وخت ورکول
ژوند یو سه کور ما بعد
مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس راسره شریک کړي تر بلې اونې اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنو لاندې
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده